افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د وری حمل اتویشتمه، د اپریل ولسمه، د روژې مبارکې میاشتې شپږ ویشتمه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث خپرېږي. د راپورونو تر معرفي مخکې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. بادغیس کې د قرآن کریم د یوې نسخې د سوځولو په تور د یوه کس د وژل کېدو په اړه ضد او نقیض څرګندونې کیږي. بادغیس کې د طالبانو امنیې قمانداني پرون په یوه خبرپاڼې کې ویلي، دغه پیښه د قادس ولسوالۍ دار بابانو په کلي کې هغه وخت سوې چې یو تن چې قرآن کریم یې قصدن سوځولی و او له سیمې د تښتېدو هڅه کوله، د یوه بل کس لخوا د وسلې په مټ وژل سوی. خو ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس چې رواني حالت یې هم سم نه و، د تناره تر څنګ له خپلې ښځې سره چې له روژه ماتې مخکې قرآن لوست شخړه کوي، چې په نتیجه کې قرآن تناره ته ولویږي او سوځي. د دغو سرچینو په خبره د سیمې ملا چې له دغې پیښې خبریږي طالبانو ته خبر ورکوي او طالبان دا کس له ځان سره بیایي. د دغو سرچینو په خبره طالبان دا کس وژني او مړی یې کورنۍ ته ورکوي. دا ګرانه ده چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید شي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په اعلامیه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تر بل امر پورې تعلیمي مؤسسې وتړلې. ویل سوي دغه پریکړه د مؤسساتو پر یو شمېر فعالیتونو تر ملاحظاتو وروسته سوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. تر بل امر پورې د تعلیمي مؤسسو د تړلو پریکړه داسې وخت کېږي چې طالبانو نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي. دغه راز نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي. د طالبانو دفاع وزارت د ټولو اړوندو ادارو او جزوتامونو مسؤولانو ته امر کړی چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې دي د خوښۍ ډزې نه کوي. د طالبانو لوی درستیز په صحیح الدین فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر پرون رسنیو ته استولی، د طالبانو ټولو غړو ته امر کړی چې هوایي ډزې دې نه کوي او د خلکو لپاره دي د اختر په ورځو او شپو کې د امن فضا رامنځته کړي. نن د روژې شپږ ویشتمه ده او اختر ته یوازې یو څو ورځې پاتې دي. تر دې مخکې د طالبانو وسلوالو په اخترونو او نورو مهمو مناسبتونو کې هوایي ډزې کړي چې په ځینو کې عامو خلکو ته هم زیان رسېدلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سوډان کې د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ځواکمنې ملیشه ډلې ترمنځ په شخړو کې د مړو شمېر درې اتیا او د چاپیانو یو زرو یو سلو شپږ ویشتو ته زیات سوی دی. دغه شمېر کسان د پنجشنبې له ناوخته په خرطوم، جنوبي کوردوفان، شمالي دارفور او نورو ساحو کې وژل سوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سوډان پلازمینه خرطوم کې چې شپږ میلیونه کسان پکې ژوند کوي، روغتونونه د تیرو دوو ورځو جګړو له کبله ډک سوي دي. د نه روغتونونو له ډلې په زیاتو هغو کې کافي وینه او نور طبي وسایل نه پیدا کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یکشنبه په مسکو کې د چین له دفاع وزیر لی شانګپو سره وکتل او دواړو د چین او روسیې ترمنځ د پوځي همکاري ستاینه وکړه. دواړو هیوادونو ویلي چې مشارکت یې سرحد نه لري. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ تیره میاشت په مسکو کې له پوتین سره کتلی و. د رویټرز اژانس په وینا لیکلی چې مسکو د 2022 د کال په فروری میاشت کې اوکراین ته لسګونه زره سرتیري استولي. روسیه او چین خپلو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړې کړي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر پرون راپور ورکړی چې د روسیې وسلوالو ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی مدافعانو پر سنګرونو په لسګونو حملې کړي دي. دغه دفتر وایي د روسیې قطاعاتو ته سخت زیانونه اوښتي خو نور جزئیات نه دي ورکړي او د دغو معلوماتو کره کول ناشونی دي. د اوکراین پوځ وایي د بخمود او مارینکا په شاوخوا کې د روسیې لږ تر لږه پنځه څلوېښت حملې په شا تمبول سوي او د جګړې لومړۍ کرښه نه ده بدله سوې. تېرې یکشنبه د ارتودوکس عیسویانو د ایستر اختر د رخصتیو پر مهال د اوکراین په نورو برخو کې هم جګړه روانه وه. د میکولایف پوځي مشر ویتالی کیم پرون ویلي د روسیې د توغندیو په حملو کې دوه تنکي زلمیان د شپې په مخه په دې جنوبي سیمه کې وژل سوي دي. د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل په درویشتمه سیالۍ کې راجستان ګجرات لوبډلې ته د دریو وکیټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې پرون ماښام ناوخته وسوه، ګجرات د اوو وکیټو په تاوان د یو سلو اته اویا منډو هدف ټاکلی و. که څه هم په دې سیالۍ کې تر وروستۍ شیبې د لوبې اړخ نه معلومېدی، خو د شیمرن هیټمایر او سانجو سامسون نیمه سلیزو راجستان ته یوه بله بریا ورکړه او د نمرو په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي نور احمد ته په لومړي ځل د لوبېدو موقع ورکړل سوه. هغه په خپل لومړی اوور کې د سامسون وکټ واخیسته او بیا یې په 2.2 اوورونو کې 9 منډې ورکړې. دغه راز راشد خان هم په دې سیالۍ کې 2 وکټې وسوځولې، هغه په 4 اوورونو کې 6 منډې ورکړې. ټاکل شوی چې نن رویال چیلنجرز بنګلور له چینای سوپر کینګ سره سیالي وکړي. خبرونه مو د شپږو بجو په 1 ساعت خبرونه کې واوریدل. په راپورونو کې اوري د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي که د افغانستان لپاره غوښتل سوې بسپنه ترلاسه نه کړي، افغانستان به له داسې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څه باندې 2 لسیزو کې ساری نه و لیدل سوی. په دې اړه د یوه متخصص څرګندونې هم خپروو.
د وچکالی په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کیږي، په بعضې مواردو کې حتی له منځه ځي.
دا هم اوري چې د کابل ځینې اوسیدونکي وایي د خپل سرو هدیرو جوړول زیات شوي چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو یوه مدافع وکیله وایي چې تر اوسه شاوخوا 70 افغانان په کراچۍ او د سند په نورو زندانونو کې بندیان دي.
په کراچۍ او د سند په بیلابیلو ښارونو کې دا مهال تر 100 پورې شاوخوا افغانان چې دي بندیان دي. په دې افغانانو کې اکثرو چې کومې قضیې دي د عدالت له خوا پوره شوي دي.
کندز کې د دیګونو او حلبي لوښو جوړولو پر صنعت هم راپور خپرو.
په دې کارخانه کې موږ د کار کوو، درمنه وبکوي او تولید د خپل وطن نه ده او دیګي جوړی سره دغه مشکلات د زغال قیامت دي سره.
په سیمه ایزو مسایلو کې اوري چې ایران څو کسان په 2000 لدی کال کې د یوې اوکراینی الوتکې د ویشتلو په پیښه کې په لاس لرلو مجرم پیژندلي او په بند محکوم کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې کونیز بحث خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې تر شر اغلاست ورزود راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي که هغه مالی سرچینې چې روان کالي افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د بشري مرستو لپاره غوښتنه کړې ترلاسه نه کړي، دا هیواد به له داسې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څه باندې 2 لسیزو کې یې ساری نه و لیدل سوی. په عین حال کې د چاپیریالي مسایلو کارپوه هم د قحطۍ یو مهم عامل وچکالی بولي او وایي د کلونو وچکالی په دې هیواد کې د خلکو اقتصاد په تیره د هغوی چې په کرنه او مالداری بوختي ځپلی دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په داسې حال کې چې مالي سرچینې د اوچېدو په حال کې دي، د دې ډېر خطر شته چې افغانستان له داسې قحطۍ سره مخ شي چې 15 کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. اوچا دغه خبرداری پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ورکړی او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه په ریلیف ویب پاڼه کې په دې اړه نور معلومات ورکړي او ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخ دي، 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. اوچا ویلي که عاجل مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي، افغانستان به له یوه پراخ بشري ناورین سره مخ شي او زیاتوي په دې هیواد کې اوس دومره خلک د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي چې هغه په نړۍ کې تر ټولو لوړه شمېره بلل کیږي. اوچا همدارنګه وایي د منځنۍ ها د خوارځواکۍ کچه هم په دې هیواد کې بې ساري حد ته رسېدلې او اټکل کیږي چې 4 میلیونه ماشومان، امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې به سږ کال له شدید خوارځواکۍ سره مخ وي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څانګې هم پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو د جدي نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې دي. ډبلیو ایچ او په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې 40 میلیونه کسان له خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت او د خوړو د بحران تر شا ښایي ډېر عوامل پراته وي، خو کارپوهان د قحطۍ یو مهم علت هم وچکالی بولي. د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شو پرله پسې وچکالیو د خلکو پر اقتصادي ژوند ډېره ناوړه اغیزه کړې. په تېره محلي اقتصاد چې د ده په خبره د قحطۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي ډېر ځپلی دی.
د وچکالي په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کیږي، په بعضې مواردو کې حتی له منځه تللې باعث د دې ګرځي چې زموږ هیوادوال هغه کوم سنتي شکل باندې سیزون مخته بیایي مجبوره کیږي چې خپل مسیر د ژوند ته تغییر ورکړي، چې دا ښه کار نه ده.
د ملګر ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چا وای د افغانستان لپاره د بشری مرستو رسولو د پلان د عملی کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.8 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو دریو میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي، چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څه کم 5.5 سلنه ده. د اوچا په خبره د مالی سرچینو کموالی ډېرې مرستندوی ماسیې اړې کړي، چې میلیونونو افغانانو ته په دغو سختو شرایطو کې چې دوی مرستو ته اړ دي د ژوند ژغورنې مرستې کمې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې وویل چې د بودیجې د کموالي له امله په تېره مارچ میاشت کې ونه شو کولی چې 4 میلیونه کسانو ته لازمې مرستې ورسوي، او خبرداری ورکړی چې که په روانه میاشت کې هم مالی سرچینې ترلاسه نه کړي په دې هیواد کې به 9 میلیون وګړي د خوړو له مرستې بې برخې شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي په ښار کې دننه د خپل سرو هدیرو له جوړولو شکایت لري، وایي چې ډیری هدیرې استوګنیزو سیمو ته څیرمه جوړې شوي. په داسل کې چې د دوی په خبره هدیرې باید له ښاره وتلي وي. نور جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
یو ښه ځای ده، یو مثال یو ښه پارک پکې راځي، یو ښه مارکیټ پکې راځي، هلته هدیره ده.
د کابل ولایت اوسیدونکی مجیب الرحمن دی، وایي ډیری داسې ځایونه چې هلته باید د ماشومانو د لوبو ځایونه یا پارکونه وي، برعکس په خپل سرو هدیرو بدل شوي دي. نوموړی وایي که څه هم د ویرې کومه خبره به نه وي، خو بیا هم د چا چې د هدیرو ته نږدې کورونه وي ماشومان یې ویریږي او یوازې له کوره نه وځي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
باید چارواکي مسول چارواکي باید دغه ته ټکی ته ډیره پاملرنه وکړي چې هدیره د کورو منځ کې چې د چا هدیرې څنګ کې کوري وای والا ویری مونږ ویریږو یا د هدیرې په څنګ کې کور ده کنه ځي د هدیرې نه لري ځي. چارواکي باید دې ته پاملرنه وکړي که چې هدیره د کورو څخه لري یو ځای ورته وټاکل شي، یو سم ځای ورته وټاکل شي، یو هلته هدیره جوړه کړي، داسې ځای چې آینده کې هغه د استفادې وړ نه وي.
محمد اسماعیل د کابل ښار بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي کور یې په قلعه زمان خان کې و، خو دا چې هدیره ورته نږدې وه او ماشومان یې ویرېدل کارتیناو ته کډه شو. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
چیرته چې یو خالي ځای وویني کوم ماشوم پیدا شي یا مړ شي ماشوم، دوی هلته هغه ماشوم خخ کې د هغه څخه کره کره هدیره جوړه کړي. هر ځس که مړی خخ نه شي، هر ځس هدیره جوړه نه شي، هلته کورونه یا کلی د هغه څخه هدیره لري په یو لرې سیمه کې په جوړه شي، نه به بیا ماشومانو سره ویره او نه به مثلا زما په سیر باندې خلک دې ته مجبوریږي چې د یو ځای څخه بل ځای ته کډه وکړي فقط د همدې خاطر باندې چې کور تر څنګ هدیره یې.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي هم دا خبر مانی، خو وایي نور به چاته اجازه ور نه کړل شي چې په ښار کې دننه هدیرې جوړې کړي او خپل مړي پکې ښخ کړي. د دغه ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
د 20 سال گذشته شهر کابل
په 13 کلونو کې کابل ښار غیر پلاني روش کړي، هدیره او اکثریت نور ښاري موارد په پام کې نه دي نیول شوي. خود کابل ښاروالۍ له خوا شاوخوا 400 جری بزمکه موسی سیمه کې پلانی هدیره په پام کې نیول شوې ده.
هدیره ماده نظر گرفته و
نموړی وای نور بچا ته اجازه ور نه کړل شي چې په خار کې د نه جوړ شوې هدیرو کې خپل عمر خاخ کی. نعمت الله بارکسای دا هم وای چې د ډیرو پخوانی هدیرو په اړه هم دوی غور کوي چې ورسته به پریکړه له خلکو او رسنۍ سره شریک کړي، خو خلک په انتقاد سره وای چې په موسهی سیمه کې پلانی هدیره د کابل ښاروالۍ د څو کاله مخکې خبر ده چې لای هم د عمل بڼه نه د خپل کړی. د یادونه ده چې د طبي مارک ترڅنګ په افغانستان کې لسیزه جګړه او د میلیونونو کسانو وژل کېدو د پلازمینې کابل په ګډون د دغه هیواد د اکثرو ولایتونو پراخې ځمکې په هدیرو بدلې کړې دي چې کره اندازه یې نه ده معلومه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا 3000 افغانان په کراچي او د سند په نورو زندانونو کې بندیان پاتې دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې تر کوچني اختر مخکې به ټول دغه بندیان خوشي کیږي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا سل تنه افغانان د ویزې یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سین ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د افغان بندیانو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي منیزه کاکړ تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډیرو دغو بندیانو دوسیې بشپړې شوې او د نورو یې د بشپړېدو په حال کې دي او زیاته کړه چې که فدرالي حکومت وغواړي د ټولو قانوني پروسو له بشپړېدو پرته هم کولی شي ټول افغان بندیان خوشي کړي.
په کراچۍ او د سیند په بیلابیلو ښارونو کې دا مهال تر سلو پورې شاوخوا افغانان چې دي بندیان دي. په دې افغانانو کې اکثرو چې کومې قضیې دي د عدالت لخوا غوړه شوې دي. که فدرل ګورنمنت وغواړي نو هغوی هم د عدالت د امر نه بغیر هم د امر جاری کولی شي د دې بندیانو د ډیپورټ کا.
اغلی کاکړ همدارنګ وویل چې د افغانانو د نیولو او بندیان نیولو بهیر بشپړ نه دی درېدلی او زیاته کړه چې په دې وروستیو څو ورځو کې یو شمېر نور افغانان هم د لازمو اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي دي. په عین حال کې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو پر موضوع هم خبري وکړې او له هغې وغوښتل چې ټول بندیان دې له کوچني اختر مخکې خوشي شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې خبرې پخلی وکړ او ویل
د غراز محترم متقی صاحب له نوموړي غشتنه تر سره کړ چې د نیکمرغه کښنه اختر تر رسیدو وړاندې د پاکستان په زندانونو کې بند افغان بندیان خوشی کړی تر څو هغوی هوا کولای شي اختر په کور تیر کړي.
خاغلی تکلم درنګ وویل چې په دې خبرو کې خاغلی زرداری د بندیانو د خلاصون ډاډ ورکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د علاقې وړ یو لړ مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې په مشخص ډول په پاکستان کې د افغان بندیانو موضوع ته اشاره نه ده شوې، خو ټینګار شوی چې پاکستان یو سوکاله امن او ثبات لرونکی افغانستان ته ژمن دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل دغه راز وویل لکه چې اسلامي امارات په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د جنرال قونسلګری د هڅو پر مټې تر اوسه له 2000 زیات بندیان د پاکستان له زندانونو راخوشي شوي او بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي.
احتمال سته چې په هند کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی چې افغان زده کوونکي پکې زده کړې کوي وتړل سي. هندی ورځپاڼې انډین اکسپرس د جمعې په ورځ په یو راپور کې د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه ښوونځی به د مالي ملاتړ د نشتوالي له کبله وتړل سي او زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته ولېږدول سي. سنا کاکړ راپور لري.
هندی ورځپاڼې انډین اکسپرس د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د سید جمال الدین افغان ښوونځی به د بودیجې د نشتوالي له امله چې مخکې به یې د افغان حکومت لخوا مالي ملاتړ کېده د مې میاشتې په پای کې وتړل شي. د ورځپاڼې په حواله د دغه ښوونځي زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته ولېږدول شي. د سید جمال الدین افغان نیسې مسؤلینو په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو له موضوع یوې بخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست له سقوط وروسته د دغه ښوونځي لګښت چې 300 هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېده. نوموړی زیاته کړه چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت هم د سید جمال الدین افغان لیسې مسؤلینو ته ویلي چې د دغه ښوونځي تعمیر دي تخلیه او زده کوونکي دي هندي ښوونځیو ته انتقال کړي و مغوښتل چې د دغه ښوونځي د دوام او یا نه دوام د وروستۍ پریکړې په اړه په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وپوښتو، خو د یاد سفارت د اړیکو مسؤول د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د سید جمال الدین افغان ښوونځي د تړل کېدو د احتمال موضوع په هند کې هغه افغاني کورنۍ اندېښمنې کړې چې ماشومان یې په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي. د دغه ښوونځي د یو زده کوونکي مور سویره ازادي راډیو ته وویل
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو د ښوونځي خپل کار ته ادامه ورکړي او هغه کورنۍ چې ماشومان په دې ښوونځي کې زده کړه کوي که دا ښوونځی د دې په مخ وتړل شي د هغې برخلیک نامعلومه وي او په راتلونکو کې یوه لویه ستونزه کورنیو ته رامنځته کیږي.
په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو یوه استازی شازیه کوهستاني وایي چې د دغه ښوونځي د زده کوونکو د کورنیو اندېښنې په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفارت سره شریکې کړې دي.
نگرانی اولیای شاگرد هم همی بود که باید مکتب بسته.
کورنۍ اندېښمنه دي او غواړي چې ښوونځی باید خلاص پاتې شي څو ماشومان یې زده کړې وکړي. موږ له سفارت سره جلسې درلودلې. دوی ژمنې کړي چې لا دوه میاشتې شته دوی به د هند بهرنۍ چارو وزارت سره هم خبرې وکړي. د هند بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې د دې ښوونځي زده کوونکي د هندي مکتبونو ته انتقال کړي.
و
موږ غوښتل چې د دې ښوونځي له ځینو ښوونکو او زده کوونکو سره هم خبرې وکړو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. د هند په پلازمینه نوي ډیلي کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی اوس مهال 300 نارینه او ښځینه زده کوونکي لري چې تر 12 ټولګي پورې په دري او پښتو ژبو وړیا زده کړې ورکول کېږي. د ښوونځي په 1994 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2018 کال کې پلیسې بدل شو چې لګښت یې د تیر حکومت لخوا ورکول کېده. د یاد ښوونځي د احتمالي تړلو خبر په داسې حال کې د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړي چې د ځینو په خبره د اقتصادي ستونزو او قانوني اسنادو د نشتوالي له امله له زده کړو پاتې شوي دي. په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټې د احصایې له مخې په هند کې له 9 تر 11 زرو افغان کډوال ژوند کوي چې ډیری یې قانوني اسناد او د کډوالۍ کارت نه لري او دریم هیواد ته د تللو په تمه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم د سیمې په اړه، د راپورونو له مخې ایران د پوځ 100 تنه غړي د اوکراین د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځولو په پیښه کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی او هغوی په بند محکوم کړي دي. د 2020 کال په دې پیښه کې 1,60 کسان مړه شوي وو. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدای شئ.
ایران د وسلوالو ځواکونو 10 غړي په 2020 کال د یوې اوکراینۍ الوتکې د راغورځولو په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په زندان محکوم کړي دي. د ایران د قضایي ادارې د یوې پاڼې له مخې د اوکراین د هوایي شرکت اړوند دغې مسافر وړونکې الوتکې د رانسکورېدو په دې پیښه کې 1,60 کسان وژل شوي دي. د ایران میزان آنلاین ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو ځواکونو قمندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی په 10 کاله بند محکوم شوی او 9 نورو ته د 1 تر 3 کلونو پورې د بند سزاوې ورکړل شوي دي. د راپور له مخې دا قضیه په دې وروستیو 2 کلونو کې په ایران کې یوه تر ټولو مهمه حساسه او پیچلې قضایي امپروسه وه او زیاتوي چې د دغه قمندان اجراءات د دغې الوتکې د رانسکورېدو سبب ذکر شوي چې هغه د وضعیت په اړه بې پروایي کړې او غلط تصور یې کړی و چې ګواکې د دښمن یو هدف یې انکشف کړی دی. د 2020 کال د جنوري په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت PS-252 الوتکه چې کیف ته په لاره وه را نسکوره شوه او ټول 1,60 مسافر او عمله یې ووژل شول. ایران له 2 ورځو انکار وروسته چې رسمن په دې پیښه کې لاس لرل ردول دا ومنله چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو یوه جزو تام سهون په ډزو دغه الوتکه راغورځولې ده. تهران ویلی چې دا هغه وخت چې بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د مهم قمندان جنرال قاسم سلیمانی د وژلو پر سر له متحدو ایالاتونو سره کړکیچ اوج ته رسیدلی و. د اوکراینې الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې اکثره وژل شوي د ایران او کاناډا اتباعو، خو 12 اوکراینیان هم پکې شامل وو. د دغې پیښې د قربانیانو کورنیو د شفافې څېړنې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. د ایران حکومت د هر قربانی کورنۍ ته د 150,000 ډالر تاوان ورکولو وړاندیز کړی و، خو کورنیو د دغو پیسو له اخیستو ډډه کړې. کاناډا تیر کال وویل په دې اړه چې د الوتکې له نسکورېدو مخکې د سنجش شوی وي شواهد نه دي موندلي. د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 هم تیر کال په یوه ګډه اعلامه کې وویل چې ایران باید دغې الوتکې د راغورځولو مسؤول وپېژندل شي.
له خبرونو ور اخوا،
د خبرونه دی برخې ته مو بیا هم هرکلی کوو. په پیل کې به له ملالی بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکي ورځپاڼې باستن هیرالډ پرون په یو مطلب کې د افغانستان موضوع ته اشاره کړې ده او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یې یوه شرمونکې پیښه بللې ده. د مقاله لیکوال زیاتوی هغه مختصر سند چې د بایدن د ملي امنیت شورا برابر کړی دی ل افغانستان په ګډوډ حالت کې د وټلو پړه پر پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اچوي. خو د باستن هیرالد د مقاله لیکوال د پوینا ناکام وټلو ملامتي پر اوسنی ولسمشر جو بایدن اچوي او زیاتوی هغه د 80 میلیارډ امریکایي ډالر په ارزښت وسلې مهمات او نقلیه وسایط په افغانستان کې پریښودل. د لیکوال په وینا امریکایي پوځیان به لدی چې خپل افغان متحد خبر کړي د شپې په نیمای کې له بګرام هوایي ډګر څخه ووتل. لیکوال ورسته اشاره کوي چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستان په منسم ډول د وټلو په اړه یو تفصيلي پلان له مشخصو معیارونو سره چې طالبان هم ورته پابند وي برابر کړي وو چې د نری آیات په صورت کې د وټلو د پروسه درېدلای سوای. د مقاله په دوام راغلی خو د ترامپ دغه پلان د بایدن لخوا ایسته واچول سو. د سمندري ځواکونو په خوانی ضابط وارګاس اندروز د کانګرس یوې استمایي غونډې ته له افغانستان د وټلو په باب ویل دا یو غمیز او د شفافیت د نه موجودیت نه توجیه کیدونکي مورید وو. د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو متحدانو ځواکونو تر شل کلن پوځي ماموریت ورسته د 2020 کال د اگست میاشتې په پای کې داسې وخت له افغانستانه وتل چې طالبانو تر هغه دوې اونۍ مخکې پر کابل ولکټینګه کړې وه. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې له افغانستانه د وتلو د څرنګوالي دفاع کړې ده. له هند خبرېدونکي ورځپاڼې اکنامیک ټایمز د امریکا پر قانونو د چین د پانګونې پر لیوالتیا مفصله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې د چین ګوچین کمپنۍ دې ته لیوالتیا ښودلې ده چې د افغانستان د لیتیم پر زیرمو 10 میلیارد امریکایي ډالرو پانګونه وکړي. د اکنامیک ټایمز په لیکنه له افغانستان د امریکا تر وټلو ورسته طالبان چین ته د اقتصادي پانګونې د یو بل قوه سرچینې پسترګه ګوري. ورځپاڼې د خامه پریس په حواله لیکلي د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور د چین د دې کمپنۍ له استازو سره په کابل کې تر کتنې ورسته ویلي چې د چین پانګونه به په افغانستان کې 1,60,000 مستقیمو او 1,000,000 غیر مستقیمو کارونو ته زمینه برابره کړي. اکنامیک ټایمز زیاتوي د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت په اعلامیه کې ویلي د چین ګوچین کمپنۍ هم پیشنهاد کړی چې د سالنګ تونل به په 8 میاشتو کې بیا رغوي او یو بل تونل به باسي.
په کندز ولایت کې د دیګونو او حلبی لوشو د جوړولو د کارخونو یو شمیر څښتنان وایي وطنی تولیداتو ته د خلکو لیوالتیا زیاته سوي، خو د عمومي موادو او په ځنګړې توګه د ډبرو سکرو د بیل لوړېدو شکایت لري. دوی د افغانستان له حسنوي چارواکو غواړي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټې کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندز کې یو شمیر دیګ جوړونکي وایي د وطني دیګ جوړونې سند د ودې په حال کې دی، خو د عمومي موادو او د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. 50 کلن بسم الله چې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د دیګونو او حلبي لوښو د جوړولو یو وړه کارخونه لري، هغه وایي د شمال ختیځ ځینو ولایتونو په بازارونو کې د دوی د تولیداتو مینهوال زیات شوي دي.
دغه موږ په بیلابیلو وزنونو کې دیګونه، چای جوشونه، تابی، ډول ډول کاسی او د کالیو مینځلو تشتونه تولیدوو. په یو میاشت کې له 300 تر 500 دیګونه جوړوو. د میاشتې 200-300 دیګونه خرڅوو. درې کاله پخوا موږ د میاشتې 600 دیګونه پلورل، خو اوس یو اندازه زموږ بازار ټکنی شوی دی.
بسم الله د افغانستان له وسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیا راټیټ کړي ترڅو دوی د تولیداتو کچه لوړه کړي او لامل به بیروزګار خلک د کار او روزګار خوندان شي.
حکومت باید پاکستان ته د کباړو په صادرولو بندیز ولګوي او په کور دننه د ډبرو سکرو بیا راټیټ کړي. پخوا موږ یو منسکار په 50 افغانۍ اخستل، اوس یو منسکار په 100 افغانۍ ورانیسو. یو من ارمونی کباړ مو په 500 افغانۍ رانیو او اوس په 300 افغانۍ رانیسو. د اومو موادو او د ډبرو سکرو د بیې ولوړېدو زموږ د تولیداتو کچه راټیټه کړې ده.
اسد الله چې په کندز ښار کې د لوښو او دیګونو د پلورلو دکان لري، هغه وای وطنی دیګونه لخه کیفیت څخه برخمن دي او مینواله هم زیات دي.
اگر اینو از بیرونی باشد در ما فایده ای نداره.
د خارجي دیګونو په پرتله وطنی دیګونه لخه کیفیت څخه برخمن دي او خګټه هم لري. اوس مونږ ارتیا نه لرو چې له نورو هیوادونو څخه دیګونه وارد کړو. چارواکي باید د تولیدي شرکتونو ملاتړ وکړي ترڅو زموږ هیواد پر ځان بسیا شي.
د دیګونو او حلبی لوښو په دې وړې تولیدي کارخونه کې لستن او وزګار خلکو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. څلوېح کلن غلام رسول لګیا ده د دیګونو قالبونه له ویلې شوې ارمنی څخه ډکوي. هغه وایي له لس کالو راهیسې په دې کارخونه کې کار کوي.
په دې کارخانه کې موږ دلته کار کوو، ارمنه وب کوي او تولید د خپل وطن نه ده او دیګې جوړې سره دغه مشکلات ده چې زغال قیمت دي سره اسلامي امانه ده غواړو چې ده کارخانه دغه وطن ده او تولید دغه وطن ده باید دغه زغال دغه شان نور ملکو ته پرې نه دي خام مواد هم قیمت ته وي دي ډېر.